د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا هغه دیلی وګوره لیوالې برابر
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت مخمنه خبرونه پیلو چې نن د یک شنبه ورځ د 1306 نوی د ورید میاشتې 8مه او د ولز د پاسه د زرم د اپریل میاشتې 14مه نیټه کیږي د خبرونه پیل د مهم خبرونو د لنډی سره
د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره کتلې دي په ترکیه کې رای اچول روان دي تاکل شوی ده چې د سوریې په شمالي سیمه کې د دوه محاصره شو خارګوټو نه خلک وایسل شي او د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پینس نن ویلي دي د شمالي کوریا پرون کې اقدامات خي چې د جنوبي کوریا او د امریکا د خدماتو غړو ته خطر موجود دی
په خبرونه کې به د امریکا د ملي امنیت صلاحکار کابل ته سفر هم د شانتي د افغانستان د امن روغتیا د وزارت د ننګرهار ولایت پاچین وسالي کې د غردلی بم په اړه ورستي جزئیات او د همدغه بم په اړه د کارپوهانو نظرونه او په ترکیه کې د ریفرندم د رای اچونې د بهیر په اړه به هم رپورټ ولرو خو اول د خبرونو تفصیل زیبا خادم راکړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل د ارګ اعلامیه وایي چې دغو مشرانو په افغانستان کې د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او ځینو نورو مهمو مسلو باندې خبرې وکړې اعلامیه وایي ښاغلي مستر ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو قواوو د ګډو حسو او مبارزو له عمله به افغانستان د تروریزم د پاره خوندیز نه وي او افغانستان د خپلو اړتیاو په کمولو بین المللي ملاتړ وساتي اعلامیه وایي ښاغلي مصر همدغه راز په افغانستان کې د اداري فساد په ضد مبارزه او د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې ستایلې دي اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکایي پلاوی ته ویلی دی چې تروریزم چې د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي تهدید دی که په وخت دغه تهدید د دفع کولو کوشش ونه شي نو د راتلونکو 50 نسلونو ژوند باندې به بده اغیزه ولري د امریکا د ملي امنیت مشاور مارک مستر د ټرمپ د حکومت د ټولو لوړ رتبه چارواکي دی چې کابل ته تللی د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا د داعش د وسلوالې ډلې په مرکزونو د امریکا د پاوز د ټولو د ستر بم د اچولو په نتیجه کې چې د ارګ او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی د داعش د ډلې د 14 مهمو قمندانانو په ګډون 96 کسان وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار د ولایت د چین د ولسوالۍ د مومندري د اسد خیلو په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو باندې د امریکا د پوز د بم د بریت نه وروسته په دغه سیمه کې د داعش د مرکزونو د تصفیه عملیات ډیر په احتیاط مخې ته روان دي د دفاع وزارت د چین د ولسوالۍ د مومندري د اسد خیلو په سیمه کې د امریکا د پوز لخوا د بم د اچولو په نتیجه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې ته د سر د زیان د رسیدو په حق له پخپورشي رپورت کې ویلي دي چې په دې بمباری کې د داعش په سلورو وی جاړ شو مرکزونو کې د دغه ډلې ټول 96 وسوال وجل شي وي دي چې د داعش ډلې افغان او بارني قومندانان هم پکې دي د دفاع وزارت بیان کې راغلي دي چې د داعش ډلې په وجل شو ستر قومندانانو کې ابوبکر حمزه شاهد عمر د ولکان اسامه پونوم د حافظ سعید کیورور د پاکستان د پوز په خانه صاحب منصب ممتاز محمد الگیاتیا هندی یاسر خراسانی عمران افتاب خان پنجابی د پاکستان له ایبرآباد څخه شیخ او قاص چې لخکر طیبه ډلې پورې اړه لري دا ټول شامل دي همداشان د دفاع وزارت ویلي دي چې په هوایی بمباری کې د اچین د ولسوالۍ د جمال خیلو په سیمه کې د داعش د ډلې د چاودونکو موادو یو ډک موټر په نښه شوی او تباه شوی دی د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په ترکیه کې رایا چول ادامه لري. کله جمهوریت سیستم په پلوی رای ورکړل شو، نو د ترکیه په اساسي قانون کې به بدلون راشي او پارلماني سیستم به په جمهوریت سیستم بدل شي. د ترکیه صدر اعظم بن علي الدمر په ازمیر کې ل اچولو نه روسته ویلي دي چې دغه تاریخي ریفرندم به نتیجه چې هر سوي د غیبه احترام وشي. الدمر ویلي دي
Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Gölcükler
نن د ترکیه په هر کونج کې زمنګ په یو اتیا ولایتونو کې زمنګ په کلو کې زمنګ خلک رایه چي په سول او ورورولۍ کې په مدني طریقې باندې رایه اچوي. منګه ماخام په نتیجو باندې پویګو او انتخاباتي او زیبه وتر شي. منګ به د نتیجو احترام کو هر څه چوي. زمنګ د ملت پریکړه ډیره ښه او مناسبه پریکړه ده. د دغه جمهوریت په تاریخ کې نن د یک شنبه د ورځې دغه ریفرندم ډیر مهم دی. د عامه افکارو سروې ښیي چې د جمهوری سیستم پلویان لغوندې مخکې دي. اردوان چې د خپلې میرمنې سره یو ځای په استانبول کې رای واچوله، د جمهوری سیستم د پلوۍ په لومړۍ جبهه کې دی. د دلیل راوړي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا او د اسلامي دولت د کوردي یاغي ډلې یعنې پی کې کې د ګواښونو نه وروسته به اصلاحات د سیاسي ثبات سبب شي. اردوان ټینګار کوي چې اصلاحات به چټک او باکفایته حکومتي اداره منځته راوړي او ترکیه ته به د دې مجال ورکړي چې د تروریزم او د اقتصادي ستونزو سره مقابله وکړی شي. ټاکل شوی ده چې د سوریې په شمالي سیمه کې د دوه محاصره شوو ښارګوټو نه خلک وایستل شي. همدغه راز به هغه زخمیان هم وایستل شي چې د شنبې په ورځ د بم په حمله کې زخمي شوي دي. دوی په سرویس موټر کې د سیمې مسؤون ځای ته روان وو چې حمله ورباندې وشوه. د ژغورنې ټیم بیګا د حلب په شمال کې د پیښې په ځای کې مړي او زخمیان غونډول. د بشري حقوقو ډله چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 111 تنه وژل شوي او ممکن مړي نور هم زیات شي. ویل کېږي چې زیاتره وژل شوي خلک د شیاګانو د کلي اوسیدونکي دي چې د څو میاشتو راهیسې د داعش د وسلوالو په محاصره کې دي. سمدستی هیچ چا د حمله مسولیت په غاړه نه دی اغسته، خو سونی وسلوال ګروپونه د سوریې د القاعده د ډلې څنګه په دغه سیمه کې عملیات کوي او په شیاګانو باندې حمله کوي او ویلي دي چې شیاګان د حکومت طرفداران دي. په سوریه کې د امریکا سفارت په ټویټر کې لیکلي دي چې امریکا په ولسی خلکو باندې دغه نننۍ وحشیانه حمله غندي. ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي. د دمشق حکومت او مخالفو وسلوالو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د معاصره شوو ځایونو نه خلک په مسؤونه طریقه وایستل شي، خو د جمعې په ورځ دا موافقه وځنډېده. زرګونه خلک څو ساعته د حلب سره نږدې سیمو کې بند پاتې وو. د سوریې د حکومت مخالفه ډله او په لبنان کې د حزب الله د ډلې یو تلویزیون وایي چې د سوریې د څلورو مهمو سیمو نه به د 3000 نه ډېر خلک وایستل شي. د عراق د دفاع وزارت د شنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې ښایي عراقي هوایي قوه د موسل ښار په لویدیځو څنډو کې د داعش په مرکزونو او موټرو بمباری کوي. د دې ویډیو سره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه عملیات کامیاب وو. د امریکا په حمایت د عراق حکومت کوشش کوي چې د موسل ښار د داعش نه بیرته ونیسي. قریب 400,000 خلک د وسلوالو یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د امریکا د جمهور رئیس ماوین مارک پینس نن ویلي دي چې د شمالي کوریا پاروونکي اقدامات ښیي چې د جنوبي کوریا او د امریکا د خدماتو غړو ته خطر موجود دی. جنوبي کوریا ته د مارک پینس د رسیدو نه 3 ساعته مخکې شمالي کوریا یو میزایل فضا ته وتوغاوه، خو ازموینه یې ناکامه شوه. مایک پینس آسیا ته خپل 10 ورځنی سفر د جنوبي کوریا نه شروع کړی دی او ډیر زر دا تایید شوی ده چې امریکا ته د پیونګ یانګ نه چه خطر متوجه دی. د شمالي کوریا مقامات د مرګ د تدابیر ښودونکي فقید رهبر د زیږیدنې د کلیزې په ورځ رژیم د اتمي او د راکټونو د قابلیت نمایش کړی دی. په داسې حال کې چې د مایک پینس د سپرلۍ الوتکې د بیرنګ سمندرګي د پاسه پرواز کاوه، شمالي کوریا خپل توغندی وازمایه مګر ناکام شو. سیول ته د رسیدو سره سم د جمهور رئیس ټرمپ رسیال د سیول په ملي هدیره کې د ګلانو ګیډې کې خوده او بیا د امریکا په نظامی اډه کې د پوځیانو سره د ایستر د اختر مراسم په ځای کړل. د ډوډۍ په وخت کې مای پینس ویل د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي له امله د امریکا او د جنوبي کوریا ګډ ماموریت اهمیت ته زیاته توجه وراوښتې ده. د سومالیا یو چارواکي ویلي دي چې خارجي سمندري قواوو په بین المللي اوبو کې په ډزو کې دوه سمندري غله وژلي او یو بل زخمی کړی دی. د غلو کوشش کاوه چې یو بیړۍ وتښتوي. د چاپیریال بین المللي ګروپونو د برتانیې حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو وروسته چې د نورو هیوادونو سره په تجارتي مسلو باندې غږیږي، باید د اقلیم د بدلون سره مبارزې دپاره په خپلې ژمنې کې کمی رانولي. نن د یکشن به پورز د مدیترانه په بهیره کې شاوخوا زر مهاجر خواره واره ورسیدل چې د ژغورنې یو ډله کشتۍ ورته ورسیده او د نورو مهاجرینو سره یې دوی ته نجات ورکړ. د متحده ایالاتو په مختلفو ښارونو کې د شنبه په ورځ ګڼ شمېر خلکو د مالیاتو ضد مظاهرې وکړې او ویلې چې جمهور رئیس ټرمپ د خپلو مالیاتو په حق له معلومات نه ورکوي نو هرو مرو دی څه پټوي، او په درسته نړۍ کې په میلیونو ارتوډاکسو مسیحیانو مسیح اختر ونمانځه.
په انټرنیټ کې د امریکا غاک خبرونې په دې آدرس لوستلی او اوریدلی شئ: www.voanews.com/pashto. همدارنګه موږ ته په pashto@voanews.com باندې ایمیل استولی شئ.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه د سیمې او د نړۍ خبرونه وو. دل روسا زو خپل لومړی مطلب ده. د امریکا د ملي امنیت سرکار جنرال هربرت مکماستر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی او د یو لوړ مهم مسلو په سر یې د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. جنرال مکماستر په دغه لیدنو کې د افغانستان د امریکا د اعتماد وړ ملګری بللی دی او د دغه هیواد سره یې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. نور تفصیل خبریاله لیمن نیازی د کابل نه راکوي.
د امریکا د ملي امنیت شورا رئیس جنرال هربرت ریمونډ مکماستر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره د یو لوړ مهمو مسلو پر سر خبرې کړې دي. ارګ د غلیدنې کتنې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو بللی دی. د ارګ د مطبوعاتو دفتر وایي په دې کتنه کې چې پارک کې ترسره شوه د ولسمشر غني تر څنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم حضور درلود. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضی
پدې کتنه کې دواړو خواوو د امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسایلو، اقتصاد او د دواړو خواوو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د دفاع وزارت له چارواکو سره هم لیدنه وکړي. د جنرال مراد پر وینا د ښاغلي مکماستر په مشرۍ دغه امریکایي پلاوی به په خپل سفر کې د افغانستان د اوسني وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو ژمنو ارزونه وکړي. هغه وویل
پوړي پلاوی په سفر کې د افغانستان د روان وضعیت څخه کومې لاسوهنې چې دلته کیږي او هغه شل تروریستي ډلې چې په کور دننه او له افغانستان څخه بهر دلته تمویلیږي، له دغه ټولو یو رښتینی انځور له ځان سره یوسي.
یو شمېر افغان کاربوهان کابل ته د امریکا د ملي امنیت شورا د رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې د دغه سفر په نتیجه کې به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي روښانه او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک په اړه مهمې پریکړې وشي. په کابل کې د ایساف په مشرۍ د ناټو د ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي امریکا غږ سره په خبرو کې د افغانستان په حق له د امریکا د پالیسۍ روان ارزونه مهمه وبلله او وی ویل چې دا ارزونه به د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ادارې ستراتیژي روښانه کړي. ښاغلي حبیبي په نوې پالیسۍ کې د بدلون یوه مسله په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د واک ډېرول وښودل. هغه وویل
د امریکایي او نړیوال ټولنې پوځیانو ناټو پوځیانو دلته بل صلاحیتونه ورکړل شي چې دوی کولی شي د افغانستان اردو او نظامیانو سره په جنګ کې مشارکت
وکي او دوی سره مرسته وکي. له 2014 کال وروسته امریکا یو ناټو ځواکونو څخه د جګړې په ډګر کې د ګډون واک واخیستل شو او د دغه ځواکونو ماموریت د افغان ځواکونو روزنې او هغوی ته د سلام مشورې تر بریده محدود شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا بمی برید د چاپیریال ساتنې په برخه کې هیڅ ډول ناوړه اغیزه نه ده کړې. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې همدا اوس په چین کې 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او د بم د 14 سیمې ته 2 روغتیایي ډلې استولې دي، خو تر اوسه ورته هیڅ چا د دغه بم د ناوړه اغیزې په اړه شکایت نه دی کړی. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي لا تر اوسه وختي ده چې د دغه بمی برید د ناوړه اغیزو نتیجې څرګند شي. په مو کې په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا لخوا د ستر غیر اتومي بم له اچولو وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړی چې د دغه بم د استعمال له امله تر اوسه په سیمه کې د کوم چا د ناروغۍ یا وژل کېدو په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. د دغه وزارت ویاند وحیدالله مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په اچین کې د عامې روغتیا وزارت 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې پر وینا یې تر اوسه ورته هېڅ چا د دغه بم د ناوړې اغېزې په تړاو مراجعه نه ده کړې. ښاغلی مجرو دغه زول دوه روغتیایی ډلې د سیړنو لپاره د بمی برید سیمې ته استولې دي.
موږ ته داسې شواهد راغلی وای او یا راشي چې دا ثابت کړي چې هر هغه عمل مشمول دی یو بم د انفجار چې د افغان روغتیا ته زیانمن وسی، هم د هغې په برخه کې موږ خپل څېړنې کوو، هم اصلاحي اقدامات لرو او هم به حقایق خلکو سره شریک کړو. د اوس لپاره هیڅ داسې شواهد موږ سره نشته او زموږ تعهد پر دې دی چې د احساساتي بیاناتو پر ځای زموږ تحقیقات باید تطبیق سي او د څېړنې په ترڅ کې که داسې شواهد پیدا سي چې وښيي چې د افغانانو روغتیا باندې د دې بم انفجار منفي اغیز لري، هغه به محترم رسنیو سره شریک سي.
دا تیرې پنځشنبې ورځې په ماښام د امریکا هوایي ځواکونو د دغه هیواد د تر ټولو زورور بم په مټ چې ورته د ټولو بمونو مور نوم ورکړل شوی د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش سمسې او پټنځایونه په نښه کړل چې په نتیجه کې څه د پاسه نوي داعشیان ووژل شول. د عامې روغتیا وزارت ویاند وویل چې د هغوی د تخنیکي ډلې پلټنې ښیي چې استعمال شوی بم اټومي، هایدروجني او یا بیولوژیکي نه و. ښاغلی مجرو زیاته کړه چې په دغې بمي چاودنه کې ملکي افغانانو ته زیان نه دی رسېدلی، خو له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي لا وختي ده چې د دغه بمي برید د ناوړه اغېزو پایلې څرګندې شي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل
یو وسله یو بم ته د بمونو مور ویل کېږي، آیا د هغه تاثیرات په محیط، په ماحول، چاپیریال، په نسلونو باندې، په انسانانو باندې، په ژوو باندې څومره خطرناک دي؟ وروستۍ معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغه داسې په 5 کیلومترۍ شاوخوا کې دا هېڅ ژوی ژوندی نه پرېږدي او په یو مایل کې دی بالکل انسانانو وژني، له منځه وړي. د دې باروتو اغیز دا دومره زر نه لکه څنګه چې د روغتیا وزارت په دوه ورځو کې لاړه ولته معلومات، دغه میوټیشنونه خو په نسلونو کې پاتې کیږي.
ښاغلی ځلان زیاته کړه چې د سرطانی ناروغیو د درملنې په روغتونونو کې وروستۍ شمېرې ښیي اکثره سرطانی ناروغان د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو اوسیدونکي دي چې پر وینا یې د دغو سیمو اوسیدونکي ځکه زیات په سرطانی ناروغیو اخته شوي چې په سیمو کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. په دې اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ریاست او دغه راز د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو د کمیسون د غړو نظر ته هم په رپورټ کې ځای ورکړو، خو هغوی په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بلخوا کارپوهان په دې نظر دی چې روان هفته کې د امریکایي قواو لخوا د ننګرهار د ولایت د اچین ولسوالۍ کې د داعش په زیرزمینۍ د 10,000 کیلوګرامه غیر اتمي بم د غورځولو پریکړه د ستراتیژیکي او تکتیکي ملاحظاتو په اساس شوې وه او شاید چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ دومره زیاته غټه اغیزه ونه کړي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال حسیب الکوزی او د اسلام آباد نه د خبریال ایزګل رپورټونه زموږ همکار سید سلیمان شاه یو ځای کړی دي او تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د نظامی چارو کارپوهان فکر کوي چې په افغانستان کې د ام او ای بی په نوم د یو غټ غیر اټومي بم د استعمالولو د پریکړې یو مقصد دا و چې دغه تباه کوونکي بم نه په استفاده د نړۍ په نورو هیوادونو کې تندرو وډلو ته پیغام ورسیږي. داعش د تیرو کلونو په موده کې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره په ختیځو سیمو کې د پټیدلو ځایونه جوړ کړي دي او تیره میاشت د کابل په نظامی روغتون باندې د مرګانۍ حملې په شمول د یو لړ وژونکو حملو مسؤلیت قبول کړی، خو بیا هم دومره قوت نه لري لکه څومره چې په عراق او سوریه کې لري. یو شمیر کارپوهان له همدې امله دا پوښتنه کوي چې امریکایي قومندانان ولې په افغانستان کې دومره غټ بم استعمال کړ. دا بم چې 10,000 کیلوګرام وزن لري او په اصطلاح د ټولو بمونو د مور په نوم یادیږي تقریبا 9 متره اوږد دی او د جی پی ایس په وسیله د خپل هدف په لورې رهبري کیږي. د امریکا د پوځ په سلاکوټونو کې دا وخت دغه بم تر ټولو غټ غیر اټومي بم دی چې د غورځېدو نه وروسته د 1.6 کیلومتره په شوا کې په څو خواوو حرکت کوي. د امریکا پوځ دغه بم په 2003 میلادي کال کې امتحان کړی و. په واشنگتن کې د سنټر فار امریکن پروګرس د موسسې غړی او د امریکا دفاع د وزارت پخوانی مرستیال لارنس کورب وای چې داعش د افغانستان په ختیځ کې ژور تونلونه ایستلي دي او پاخه سنګرونه پکې جوړ کړي چې د عادي بمونو زور ورباندې نه رسیږي. همدا وجه وه چې قومندانانو یې د تباه کولو لپاره د دې بم نه استفاده وکړه. خو د امریکا د سمندري پوځ د پوهنتون نیول پوسټ ګریجویټ سکول رئیس تامس جانسن وای شاید چې د ټولو بمونو مور به حتماً داعش ته پیغام رسولی، خو فکر نه کوي چې په افغانستان کې به د امریکا په پالیسۍ زیاته اغیزه وکړي. تامس جانسن متحده ایالاتو او لویدیځو قدرتونو ته دا مشوره ورکوي چې د افغانستان په نسبت هغوی باید په مرکزي آسیا او د لویدیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې د داعش په ضد مبارزه ګړندۍ کړي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د دې ډول تباه کوونکي وسلې استعمال به افغانستان د نورو وسلو د ازموینې په میدان بدل کړي. په واشنگتن کې د رینډ کارپوریشن کارپوها میرمن روبیکا زمرمن په دې باور ده چې د افغانستان ختیځې سیمې ځکه د دغه بم د استعمال لپاره غوره شوې وي چې په لرې پرتو غرنیو برخو کې کم خلک ژوند کوي او امریکایي قومندانان نه غوښتل چې ملکیانو ته نقصان ورسیږي. روبیکا وویل ناممکنه ده چې له دې ډول وسلې نه په سوریا، عراق او ځینو نور هیوادونو کې استفاده وشي ځکه چې د افغانستان برعکس د نفوذو تراکم پکې ډېر دی. محض د بم غورځول نه و، بلکې هدف یې د چاودنې له ځای نه لرې په نورو ځایونو کې داعش ته د یو لړ پیغام رسول و. ځینې کارپوهان وایي چې په ننګرهار کې د داعش په سنګرونو دا غټ بم ځکه استعمال شو چې امریکایي قومندانانو ته په افغانستان کې د خپل نظامي قوت د خودل لپاره یو فوق العاده مناسب موقع په لاس ورغلی. د نظامی چارو ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش دغه مرکز له هر نقطه نظره د دښمن یو بېساری سنګر و ځکه چې له پر نفوسو سیمونه لرې پروت دی. که عین شان وسله په بدریغه توګه په سوریه کې د رقه په ښارګوټ باندې استعمال شي نو ډېر زیات ملکي تلفات به ولري. له بلې خوا په داسې حال کې چې دغه بم د غورځولو له امله داعش د وژل شوو وسلوالو شمېر له 2 نه اوښتې، د افغانستان د حکومت مامورانو امریکا غږ ته وویل چې نظامي او یا ملکي پرسونل ته تلفات نه دي رسېدلي. خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په سختو ټوکو کې غندنه کړې. حامد کرزي د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وسلو لپاره مبارزه کوي. هغه وویل ما د یو فرد په صفت له افغانستان نه د امریکا د شړلو لپاره مبارزه پیل کړې، فرق نه کوي که بل څوک راسره یوځای کېږي او که نه. د کرزي په وینا هغوی نه یوازې دا چې خلک وژني، چاپېریال تباه کوي او موږ سپکوي. کرزي دغه حمله وحشیانه وبلله او ویل چې اصل مقصد یې د داعش ټکول نه، بلکې په افغانستان کې د نوو وسلو امتحانولو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ترنورونو کوله کسانګ په خبرونو کې اوردل چې ترکیه کې غرای اچونه روانه ده چې هدف په هیواد کې جمهوری سیستم رواج کول دي. او دا هم معلومات ول دي چې د جمهوری سیستم په پلوي را ورک شي نو د ترکیه په اساسي قانون کې به بدلون راشي او پارلماني سیستم به په جمهوری سیستم بدل شي. د صدر اعظم مقام به له منځه لاړ شي او ټول قدرت به د جمهور رئیس سره پاتې شي. په دې اړه خبریال ایسا بلاکوکی کولی یو رپورټ را لېږلې ده چې زموږ همکار زامن مومند تاسو ته وړاندې کوي.
د ترکی صدر اعظم بن علي التمیر په ازمیر کې له ریاض شاول نه وروسته وویل د تاریخي ریفرندم احترام به وشي چې نتیجه هر څه وي به. التمیر انوای
değerli arkadaşlar güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz.
نن د ترکیې په هر کونج زمونږ په یو اتیا ولایتونو زمونږ په کلو او زمونږ خلک په سوله ورورولۍ او په مدني طریقې سره خپل ری اچوي. دوی خپل انتخاب کوي. موږ به په ماښام کې نتیجې لاسته راوړو او انتخاباتي حوزې به وتړل شي. موږ به د نتیجو احترام وکړو چې هر څه وي به. زمونږ د ملت پریکړه ډیره ښه او ښکلې پریکړه ده. د دغه جمهوریت په تاریخ کې نن د شنبې د ورځې ریفرندم ډیر مهم دی. په دیار باقر کې یو ریا ورکوونکی وای
هرکم وطن مز دشن ملت مز دشن انګی سیاریسا اونی سیورز تم خلقمزن
من را بار کړل او من د خپل هیواد راتلونکو لپاره د نیک مرغۍ هیله لرو. من غواړو چټول هیوادوال اره ورکړي. زه د خپل خلکو او د هیواد راتلونکو لپاره د پرمختګ هیله لرم. دا ماف کارو سروې خی چې د جمهوری سیستم په لویان لږ غوندې مخکې دی. په دیار باقر کې یو بل ری ورکوونکی وای
او
زه هله لرم چې د ریفرندم نتیجه به زمونږ د هیواد په نیکمرغۍ تمام شي، ځکه دغه ریفرندم به زمونږ د ماشومانو راتلونکي وټاکي. زه له خپل خدای نه د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره نیکمرغۍ غواړم. اردوغان چې د خپلې میرمنې سره یو ځای په استانبول کې ری واچوله، د جمهوري سیستم د پلوي په لومړۍ جبهه کې دی. د دلیل راوړي چې د جولای د میاشتې د ناکامی کودتا او د اسلامي دولت د کوردي هغې ډلې پی پی کې د ګواښونو نه وروسته به اصلاحات د سیاسي ثبات او کفایت ډاډ ورکړي. اردوغان ټینګار کوي چې اصلاحات به چټکه او باکفایته حکومتداری منځته راوړي، چې ترکیه ته به د دې مجال ورکړي چې د تروریزم او د وروشوي اقتصاد ستونزو سره مقابله وکړي. د اساسي قانون په تعدیل کې دا هم شامل دي چې د جمهور رئیس رسمي بې طرفۍ ته به خاتمه ورکړی شي او د دې اجازه به ولري چې د سیاسي ګوند مشري وکړي. د جمهوري ریاست مقام به د دې قدرت ولري چې پارلمان ړنګ کړي او د اساسي قانون د محکمې په ګډون د سترې محکمې د قاضیانو د مقررولو اختیار به هم ولري. د جمهوري سیستم پلویان دا دلیل راوړي چې دغه بدلون ضرور دی. د هغو پراخو ستونزو غم به وخوري چې هیواد ورسره مخامخ دی، په داسې حال کې چې مخالفان خبرداری ورکوي چې دا به مطلق العنانی منځته راوړي.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره لیدلی دي. د ارګ اعلامیه وایي چې د مشرانو په افغانستان کې د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او ځینو نورو مهمو مسلو باندې خبرې وکړي. د ارګ په اعلامیه کې د ښاغلي مستر له قوله ویل شوي دي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو قواوو د ګډو هڅو او مبارزو له امله به افغانستان د تروریزم لپاره خوندي ځای نه وي او افغانستان دې د خپلو اړتیاوو په کمولو بین المللي ملاتړ وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ په یوه سیمه کې اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې په مرکزونو باندې د امریکا د پوځ د ټولو ستر بمچولو په نتیجه کې چې د ارګ او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي تر منځړي کوته زیان رسولې ده. د داعش ډلې د 14 مهمو قمندانانو په ګډون شپږ نوي داعشیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د ننګرهار د ولایت د چین د ولسوالۍ د مومندرې د اسدخیلو په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو باندې د امریکا د پوځ تر ټولو د ستر بم د برید نه وروسته په سیمه کې د داعش د مرکزونو د تجفیه عملیات ډیر په احتیاط پر مخ ځي. په ترکیه کې رای اچول ادامه لري. که د جمهوري سیستم په پلوي رای ورکړ شي نو د ترکیې په اساسي قانون کې به بدلون راشي او پارلماني سیستم به په جمهوري سیستم بدل شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدمیر په ازمیر کې لرای اچولو وروسته وویل چې دغه تاریخي رندم نتیجې چې حسوي وي به احترام به وشي. ټاکل شوی ده چې د سوریې په شمالي سیمه کې د دوه محاصره شوو خارګوټونو نن خلک وایستل شي. همدغه راز به هغه زخمیان هم وایستل شي چې د شنبې په ورځ د بم په حمله کې زخمي شوي دي. دوی په سرویس موټر کې د سیمې مسؤول زیاته روانو چې حمله ورباندې وشوه. د ژغورنې ټیم بیګا د حلب په شمال کې د پیښې په ځای کې مړي او زخمیان غونډول. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د عراق د دفاع وزارت د شنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې ښیي چې عراقي هوایي قواوو د موسل ښار په لویدیځو څنډو کې د داعش په مرکزونو او موټرو باندې بمباري وکړي. د دې ویډیو سره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا عملیات کامیاب وو. د امریکا په حمایت د عراق حکومت کوشش کوي چې د موسل ښار د داعش نه بیرته ونیسي. قریب 400,000 خلک د وسوالو یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پینس خبره ده چې د شمالي کوریا پارونکو اقدامات ښیي چې د جنوبي کوریا او د امریکا د خدماتو غلو ته خطر موجود دی. جنوبي کوریا ته د مایک پینس د رسیدو نه څو ساعته مخکې شمالي کوریا یو میزایل فضا ته وتوغاوه، خو ازموینه یې ناکامه وه. د سومالیا یو چارواکي ویلي دي خارجي سمندري قواوو په بین المللي اوبو کې په ډزو کې دوه سمندري غله وژلي او یو بل زخمي کړی دی.
درنو اوردونکو د خبرونو لنډیز سره زمونږ لومړی نیم ساعت مخکې خبرونه هم پاتې رسیږي. د نورستا تاریخ خبرونه شروع کیږي. وروسته به د آشنا سپورت خپرونه وي. تاسو د وروسته تازه معلومات لپاره موږ سره اوسېږئ. اجازه غواړو. الله مو